اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړئ چې معلول کس چاته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغو ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو. او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یوه عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا هغه ضعیفترین او ژوند ته لنډترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي او که هغه د جنګ په سبب کې هغه شوی وي، د خپل عضو یې د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي، به د دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی. او خاصتا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی، د انصاف په توګه باندې هغوی څه نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبر دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنې د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي. او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي، انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې هغه ځان نه وساتي. څلورم حق یې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخ کې، د میدانوي مخ کې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې. د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي، د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی لپاره خاص چوکۍ جوړ شوي، د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې. نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه ده چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل، کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې لاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، وشال دی او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو هغه ده چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو، تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغې معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکارۍ او په کومک باندې او د هغوی سره په همکارۍ باندې تاسو ته الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي، هغې په وجه باندې راکوي، د هغې هغه انسان چې ضعیف پدې دا سره موږ تاسو احسان کی کې وو دا په ځبند راکوي نو زموږ تاسو کې چې جوړ انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله دې خلق په ځبند موږ تاسو الله راکړي وي.
bale یو شمیر کسان د معلول سره سم چلند نه کوي لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسی احترام وسی په دې اړه تاسو وایي ډاکټر صاحب
ها انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په قدر په سترګې باندې نه ګوري نو هغوی د هم داسې وډر شي وده یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم. دا خو دنیا ده نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي بیا به د څنګه تصور وي او خپل موږ تاسو خپل اولادونه موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې که چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند وشي نو بیا که زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي. نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله د هغوی نه که چېرته بعضې ازاد جسم اخیستی وي نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي دا که زموږ ستاسو په کور کې وي زموږ ستاسو په ګاونډ کې وي زموږ ستاسو په کلي کې وي نو هغوی سره داسې یو قسم توجه داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بلکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولا ماته د خلک مینه نه راکوي.
بله په کورنیو کې دې ته تام سو چې یو غړی د بېلابېلو عواملو له وجې نه معلول سوی دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوسه نه سي.
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله دا که چېرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي د الله جل جلاله په خاطر باندې دغه ورسره کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چېرته ماته کامل اعضا راکړي دنه دغه عضو اخیستی دنه یو د خاص یو قوت اخیستی نو الله جل جلاله قادر دی چې ده ته یې ورکړي زما نه یې واخلي. نو د دې سره د ډېر زیات مینې او د لطف او د مهربانۍ نه باید کار واخیستل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي د دوی کوم ضرورتونه چې دي دا باید ورطرفه شي. ما یو معیوب وکتو د یمن د هیواد وو او هغه بیچارهګی بلکل شل و د رباعي شل چې ورته وایي چار اطراف شل و. نو ما ورته ما چې ستا ارمان څه دی په دنیا کې په زړه کې د څه ارمان دی د سترګو نه اوښکې ولاړې ماته وایي چې دکتور عتید زما یو ارمان دی په زړه کې هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکوم. زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کیږدم او د خپل خالق زه عبادت وکړم او یوه سجده زه ورته وکوم. کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته زه مړ شوی هم وای بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ورته وس او طاقت نه دی ورکړی او طبیعي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دغه وه چې ای خلکو تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو په دې موږ تاسو نه پوهېږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته. هغه که صحت دی که عافیت دی که نور نعمت دی د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې دپاره دی ارمان کې دی او د دې یوې سجدې دپاره ارمان باندې دنیا نه لاړل د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه اخیستي دي هغه موږ تاسو په ډېر زیات ورته په هڅه کوي چې هغه موږ واخلو خو موږ نه شو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو. نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم که تاسو د ما تشکري وکوله زما شکریه هم ادا کړه زما حمد او سلام ادا کړه الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینې نه کار واخلو او الله ته دغه یعنی عجز وکړو دغه زاری وکړو چې موږ باندې داسې یو حالت رانه ولي. ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځېدی غواړي چې موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نورو ته خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي د خپل ټولنې سره تیر کړي نو دغه حق الله ورته دی ورکړی. الله جل جلاله عادل ذات دی حتمن په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي هغه ته نور بدایل ورکوي چېرته په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتمن په آخرت کې د هغوی لپاره به ډېر زیات بدایل وي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې د چا نه چې دغه کریمتین په حدیث کې راځي یعنې سترګې الله جل جلاله د چا نه چې سترګې په دنیا کې اخیستې وي نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې ورته جنت ورته ورکوي. د ګډ ډیر لوی بدله ده په آخرت کې کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو په خپل کلو په خپل بانډو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو باید هغه ته څومره چې موږ کولی شو ورسره همکاري ورسره وکوو د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکوو د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله ډاکټر صاحب محترم تاسو خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسولیت دی او باید وسره وسی. خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا ده چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کاس ته دغه هغه معلولیت یادیږي، په هغه باندې داسې یو نوم کېښودل کېږي چې هغه نوم مناسب نه وي، سترګې نه ویني، هغه ته ړوند وایي. دغسې نوم په هغه باندې کېښودل، بیا هغه ته غږ کول، دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولی سي.
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورت لرو، همزه ورته وایي. الله جل جلاله وایي چې ویل لکل همزه لمزه. کله کله تاسو مهرباني وکول بد نمونه ورته اخیستل کېږي، او کله کله هم اشاره کېږي. مثلا د مثال ته باندې انسان د الله ورنه سترګې اخیستي، څوک ور باندې ملنډې وایي، دوه کسان د ور باندې چوخ جوړ کړي، هغه اشاره ورته کوي، ړوند ته اشاره کوي، وایي دا داسې 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 داسې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په یوه لویه کنده باندې دوی ته تخویف او توعید ورکړی، او دا ورته وایي چې ویل لکل همزه لومزه. هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډې وایي، هغه که چېرته په اشارو باندې وي، او که په اکټونو په فعلونو باندې وي، او که چېرته په خبرو باندې وي. الله جل جلاله تاسو په سورت حجرات کې د دې نه منع کړو چې ایه الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم. ای خلکو، تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډې نه وایي، جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډې نه وایي، جوړ انسانان د مثال په توګه باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډې نه وایي. کېدای شي دغه انسانان الله ته لنډ وي. دې داسې انسانان دي چې مثال په توګه باندې الله جل جلاله د هغوی نه سترګې اخیستې، هغوی د قرآن کریم حافظان دي، د هغوی په سینو کې درس پر قرآن کریم دی، او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین ساسو هغه انسانان دي چې هغوی خپله قرآن زده کړی وي او نور خلک ته ورښودلی وي. نو بالعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغوی جوړ انسانان دي، د هغوی اندامونه جوړ دي، هغوی به معلول دي، هغوی به عقلي غلدي، متاسفانه علتونه لري. دغه انسانان باید الله نه ویریږي، او دغه انسانان باید آخرت تر وزن نه ویریږي، او د جهنم د کند نه باید ویریږي، او دغه انسانان د دین نه باید ویریږي چې هسې نه چې دغه ورځ ما باندې رانشي، زما په کوم اولاد باندې رانشي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې رانشي، نو بیا به خلک قربانه ملنډې وایي، او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپلې کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري، او له ده سره باید چې ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلوله کسانو ته. په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی هغه غوښتنې، هغه ضرورت پوره کړي؟
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی، او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې د دوی غوښتنې او د دوی ضرورت ورته پوره کړي، نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي، او حتی که دوی تحسیني ضرورت هم وي، دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولای شي، هغه که تاجر دی، که بډای دی، که حکومت کې مسؤول دی، او که چېرته رعایت دی، که چېرته د ملت خلک دي، یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي، هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي، باید قانون د دوی نه دفاع وکوي. باید د دوی دغه مالي کوم حقوق چې دي، هغه باید ورته کشي په احسن اوجه باید ورته ورکړ شي، او تاخیر نشي، وروسته نشي. او د دوی سره حتی که چیرته بد چلند کیږي، نو هغه انسانان ته باید جزا ورکړل شي. زما په نظر باندې ځکه ځینې انسانان چې دي، هغوی ته چې جزا ور نه کړل شي، نو هغوی د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکوي، او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي، او ملت دوی باندې باید ترحم وکوي، او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي، او متاسفانه د جنگونو په وجه باندې غوي معلول شوی، او هغه به ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده، او دغه الله جل جلاله په دې تقدیر باندې مبتلا شوی، او دغه یو مشکل ورته رسیدلای. نو هغه هر څوک دی، او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای، زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
بله، لکه څنګه چې معلول کسانو موږ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته هغه کوم معاش چې پخوا ورته تعین سوی ورکول کېده، او بل تقاعد دوی اخیسته، ټول ورباندې درېدلي دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو اوس نسته، د طالبانو له راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستلی، نه سپینګیري کسان، نه د شهداو کورنۍ، او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا اوس هیڅ نه حمایه کېږي، دوی ته هغه خپل حق نه ورکول کېږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې ککړ کړي، البته په الهي عذاب باندې.
د موضوع اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي، خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو کې شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري، خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله سوا ته ورځم او الله جل جلاله به ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي دا خو بله خبره ده، خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کېږي او نه ورکول کېږي نو دا بیا صحیح خبره نه ده، بیا صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ تاسو ټولو باندې حق دی، نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي نو د دې حق باید ورته ورکړو او د دې حقوق باید وروسته نه شي.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله، که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړې خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپلې سره راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوې. نه 90% د الله سره ده او 10% زموږ ستاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو، کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو دغه 10% ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه 90% رحمت او د مهرباني او د مینې نه خپل ځان محروم نه کړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د کون د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چېرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او که په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنه کړو چې ولاړ پانکي قریې دی او د بستانکي کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم. نه، موږ ټول ورسره من حیث انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو، د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبرې وشوې. لمون سره په خبرونه کې میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.